ډیره مننه کوم. سلام تاسو ته اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. بیا هم خراغلاست وایم، وخت په افغانستان کې 8 بجې دی. د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلی اوري چې د ناتو غړیو هیوادونو له افغان ځواکونو سره د مالی ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې تایید کړلې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وایي چې له روسیې سره خبرې کوي څو په هیواد کې کړکیچ پای ته ورسیږي. نور مسایل هم لرو. د سولې د ولسي حرکت له یو غړي باچا خان مولادات سره مرکه هم تاسو ته خبرو. د دغه حرکت 25 غړي له څلور ورځو راهیسې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې لا دره کړي. تر هر څه مخکې خبرونه، د خبرونو سرټکی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغان ځواکونو مالی ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري فرصتونه پیاوړي کوي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې سیمې ته تللي دي. او د امریکا ولسمشر وایي واشنګټن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. پوره خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د افغان ځواکونو مالی ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري فرصتونه پیاوړي کوي. یان ستولتنبرګ د سیشمې پورس په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادونو د استازیو غونډې ته وویل د افغان ځواکونو پیاوړتیا افغانستان یوې داسې سولې ته رسوي چې د دغه هیواد ټول وګړي یې هیله لري. دا غونډه تر 2023 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ د دوام د ژمنې د پخلي لپاره جوړه شوې وه. په غونډه کې د ناتو غړیو او متحدانو یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د نړیوال ملاتړ د صندوق لاري به د افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویل د روان کال د مې د میاشتې تر 15 نیټې پورې بس پنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد 800 میلیون ډالره مرسته کوي. د افغانستان سره د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې د یو راپور په اساس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3,25,000 ته رسیږي چې لویه برخه له ترهګرو سره په جګړو بوخته ده. له دغه پوځ سره د کال شاوخوا 15 میلیارد ډالره مرسته کیږي څو بودیجه یې تمویل شي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې سیمې ته تللي. دا خبره د یادو حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
نن څلورم ورځ کېږي چې زموږ ملګري د طالبانو سیمې ته تللي دي. د اندېښنې ځای دا دی چې نن څلورم ورځ ده موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دی چې دوی زموږ سره دي.
د مولادات په خبره د دوی د حرکت مشرتابه او ملګری په دې هدف مساکلات او لاړل چې د طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی سولې ته واڅوي. د سولې ولسي حرکت غړي په تیر یو کال کې د افغانستان ګڼو سیمو ته تللي او د سولې او اوربند غږونه پورته کړي. د دې ډلې چې لومړی شمیر وو کسانو د 2013 کال په مارچ میاشت کې له لښکرګاه د سولې د غږ د اوچتولو په هدف د افغانستان شمال ته پلی حرکت وکړ او د لارې په اوږدو کې لسګونه کسان ورسره ملګري شول. دا چې دغه حرکت 15 غړي اوس چیرته دی طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه لوبه کې په نړیوال جام کې له سریلانکا ماته وخوړه. افغانستان د سریلانکا لخوا د 180 منډو هدف چې د ډي ایل د میتود په اساس ورته ټاکل شوی و پوره نه کړ او لوبه د 30 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی بیا وایي چې د افغانستان لپاره لا هم هیلې شته. هغه وویل چې د افغانستان د منځني آرډر بیټسمینان ښه لوبه کوي.
مهم شی دا دی چې موږ سره هغه میډل آرډر کې چې به موږ پخوا کمزوري درلودل هغه اوس تر ډېره حده پورې هغه ستونزه حل شوې ده. که تاسې وګورئ زموږ په دغه دوه درو میچونو کې زموږ هغه میډل آرډر ډېر ښه وځلېدی.
افغانستان ته دا دویمه ماته واده نړیوال جام په لوبو کې لومړی لوبې له استرالیا بایللې وه. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبه په ورځ له نیوزیلند سره مخ شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي واشنگتن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د ترهګرۍ ملاتړ پای ته رسوي. ډانلډ ترامپ بریتانیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د سېشنبې په ورځ د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په یو خبري غونډه کې وویل د امریکا او بریتانیا یو لوی اندېښنه د اټومي وسلو ګواښونه دي.
Among the pressing threats facing our nations is the development and spread of nuclear weapons. Perhaps that's our greatest.
The way the فوري غواخونه په منځ کې چې دواړه هیوادونه ورسره مخ دي یو غواخ د اټومي وسلو پراختیا ده او خایدا تر ټولو لوی غواخ ووسی. د امریکا متحده ایالات او برېټانیا غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د ترګرې ملاتړ نه کوي او لاس پکې نه لري. په ورستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ سترنګلتیا زیاته شوې. واشنگتن یو کال مخکې له ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ لاسلیک شوی تړون څخه ووتله او لغه راورسته په ایران باندې بندیزونه ولګول. د لبنان حکومت تایید کړی چې دغه هیواد یو وګړی د ایران له زندان څخه خوشی کیږي. نظر زکا چې د ټکنالوژي او متخصص دی د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ په تور په لاس کاله بند محکوم شوی وو. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سېشنبې په ورځ ویل زکا دغه هیواد په غوښتنه بخل شوی او د اختر په ورځو کې به خوشی شي. لازادی رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان سره د ناتو مرستو تایید وشو. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ ویل چې تر 2023 کال پورې به د افغانستان د پوز ملاتړ کیږي. دوی پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. دا چې د افغان پوز سره د ناتو مرسته څومره مهمه ده یو نړیوال کارپو ولی آریا یې په اړه وایي.
اگر کمک‌های ناتو قطع شه به کشورهای عضو ناتو یعنی تمام کشورها شاید دوام بیشتر از چند ماهه نیروهای دفاعی مملکت افغانستان هم بیشتر قابل تصور نباشه.
په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سولې د ولسی حرکت 25 غړي لا درکدي. دا خبره نن سهار د دغه حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات ازادي راډیو ته وکړه.
نن تلرم ورځ کېږي چې زموږ ملګري د طالبانو ته مساکلات تللي دي. د اندېښنې ځای دا دی چې نن تلرم ورځ زموږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. په رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دی چې دوی زموږ سره دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. دا هم اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي له روسیې سره خبرې کوي څو په اوکراین کې کړکیچ پای ته ورسیږي. هغه پرون په د ناتو سازمان په مخر کې دا خبر وکړه خو د روسیې په اړه شکایتونه هم درلودل.
زیلنسکی وایي د روسیې وسنۍ وسلوال تیرې د اروپا او اتلانتیک لپاره لویه ننګونه ده.
ازادي رادیو ته غوښتل راځو لمړی مطلب ته. د ناتو غړیو او دغه نظامی تړون متحدینو د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د خپلو مالی مرستو د دوام پخلا کړه. په هغه غونډه کې چې د سېشمې پرز دغه سازمان په مرکز بروکسل کې جوړ شوی و چارواکو ویل د پیاوړو امنیتي ځواکونو په لرلو افغانستان د سولې خواته تلای شي. د روان کال د می د میاشتې تر 15 نیټې پورې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل له بورډ سره 2.8 میلیارډ ډالر مرسته شوی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اندیکوی.
په بروکسل کې د ناتو د سی شنبې د ورځې په غونډه کې د دې تړون غړو پر خپل حق شمنه بیا ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کال اخوا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې چې د افغان ځواکونو د تمویلونکو هیوادونو استادو پکې برخه لرله د ناتو ټولو غړو متحدانو تایید کړ چې له افغان ځواکونو سره به دوامداره مالی همکاري جاري ساتي. د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په دې ناسته کې وویل په 2012 کال کې د شیکاګو په غونډه کې شمنه شوی و چې ل 2015 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې به د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په وینا په 2014 کال کې د وارسا په غونډه کې هم ټول هیوادونه تر 2020 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته شمن شول او تیر کال بیا د بروکسل په غونډه کې تمویلونکو تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ پر دوام توافق وکړ. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه د سې شنبه د ورځې غونډه د افغان ځواکونو سره د قوي او دوامدار مالی ملاتړ د شمنۍ څرګندوي ده. څو د پوینه په پایله کې د خبرو اترو لاري د افغانستان د کړکیش د هواري فرصتونه پیاوړي شي او د هواد ویدا سولې ته ورسیږي چې د ټولو افغانانو هیله ده. د سی شنبه پورس د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر محمد همایون قیومی، د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال عبدالحی رؤوف، په کابل کې د کاناډا سفیر، د افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت یو مرستیال، د افغان ځواکونو د ملاتړ د صندوق پاستازي توپ د ناتو د چارواکو او غړو هیوادونو د استازو سره ګډون درلود. د ناتو عمومي منشي ویل د روان کال د مې د میاشتې تر 15 نیټې پورې بسپنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد او 800 ډالر مرسته کړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اوسه پر دې نړیوالو مرستو تکیه دي. پوښتنه دا ده چې افغانستان به د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې څه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو لندن میشتي څارونکي ولی اری آزادۍ راډیو ته وویل د نړیوال ټولنې له مالی ملاتړ پرته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کار دوام دمګړې ناممکن ښکاري. خغلی اری وایي افغانستان له دې مرستو سره ډیر سخت تړاو لري. له دې مرستو پرته دوام ستونزمن دی. که داسې تصور کړو چې د ناتو د غړو هیوادونو مرستې بندې شوي، خایل څو میاشتو اخوا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو دوام تصور نشو کړی. نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو څخه په درې برخو کې مرسته کوي. لومړی د افغانستان له ملي وردو سره او پیاوړتیاي، دویم د پولیسو او هغه کارکونکو تنخواګانې چې د افغان پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د کورنۍ چارو وزارت سره کار کوي، دریم د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات، د زیربناو جوړول او د هغه تاسیساتو رغول او آبادول چې د ځواکونو ترې کار اخلي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته وګورئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد ویلي چې دوه ورځې د جرمني په پلازمینه برلین کې تیر کړي دي او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې له جرمني چارواکو سره خبري کړي دي. خغلی خلیلزاد نن سهار په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي دي چې د دوه ورځې رغند کاری ورځې په جرمني کې تیر کړل دي او د جرمني د صدر اعظم د بهرنیو چارو او امنیتی چارو له سلاکار خغلی هیکر سره خبري کړي دي. د ویل چې د دوترو لومړی کال راهیسه په افغانستان کې د شتلاستراوړو په اړه باندې بحث وکړو، همدارنګ د سولې لپاره څه کول پکار دي. هغه همدارنګ لیکلي دي چې د افغانستان د بین الافغاني خبرو په اړه باندې هم له جرمني چارواکو سره خبري کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن تن زنګړی استاذی زلمی خلیلزاد د 2019 کال د می له یو دیرشمې خپل دغه تازه سفر راپیل کړی، یعنی څو ورځې مخکې، او د جون تر 14 به دوام کوي. د خپل سفر کې تر اوسه پورې پاکستان ته تللی او جرمنی ته تللی. له دې وروسته به د قطر، متحده عربي امارات او کابل ته هم ځي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د جون په لومړۍ د هغه د سفر جزئیات خبر کړي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سو د افغانستان د سوري لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد له 2013 کال دسمبر راهیسې د افغانستان د سوري لپاره هلی ځلې کوي. هغه شپږواره له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحه کې لیدلی او هغوی هڅولی دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي او د سولې تړون ومني او اوربند وکړي. له طالبانو سره د هغه شپږواره خبرې تر ډیره پورې په دې متمرکز وي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په څه شکل وي او همدارنګه په افغان خاوري تروریستان استفاده و نکړي. ښاغلی خلیل ذات د همدغه تازه سفر په پیل کې هم ویلي دي چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا وار په قطر کې په همدغه دوه مسایلو باندې جوړجاړي ته ورسیږي او یو د پای شکل به ورکړي. خو ښاغلی خلیل ذات ټینګار کړی دی چې دغه دوه مسایل له هغه نورو مسایلو سره تړلی دي چې د پرې ټینګار کړی دی، له هغې ډلې له افغان حکومت سره خبرې او د سولې او اوربند تأمین.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوګست. په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سولې د ولسی حرکت غړي لا درک دي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مساکلات تللی وو. دا خبره د یاد حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادات نن سهار په یو مرکه کې وکړه. هغه په دې اړه باندې زیات جزئیات راکړل چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
نن تلره مورز کیږي چې زموږ ملګری د طالبانو څخه مساکلات تللی دي او تلره ورځ مخکې طالبانو یو ډله راځي او زموږ د حرکت په نوم د دې تلور کسان له ځان سره بیایي. مخکې تر هغه نیم ساعت مجلس ورسره کوي، خبرې ورسره کوي، بیا روژمات ورسره کوي، بیا ورته ستاسو تلور کسان همندګان په لاس پاکي. موږ دو له خپلو مشرانو سره به دوی کښېنو، خبرې به ورسره وکړي. نو دغه پاته ملګری انتظار دی چې دوی به زیالته به خبرې کوي او بیا به راځي بس به خپل حرکت شروع کړو. به سبا مازدیګر باندې بېرته بیا یو بله ډله طالبان راځي، هغه هم هغه پاته کسان له ځان سره بیا یو ورته وایي چې خبرې درسره کوو. یو څو کسه سپین ږیري او هغه کوچنی حکمت الله دوی ته وایي ستاسو ولاړ شئ، دا پیغام ورسې چې ستاسو له ملګرو سره خبرې کوو. د اندیشنې ځای دا دی چې نن څلورمه ورځ ده، موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. په رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دی چې دوی زموږ سره دي، یا مثلا دوی زموږ سره دي خبرې ورسره کوو او یا څنګه دي.
افغانستان له شلو ډلو سره په جنگ دی، نو تاسو څنګه باور وکړئ چې واقعا هم دغه به طالبان یو دغه ډله به وي چې موږ غواړو ورسره لاړ شو؟ باور هم څنګه وکړئ چې لاړ شي ورسره؟
هغوی طالبان دي او دغه سیمه چې زموږ ملګري ورته رسېدلې دي په مساکله کې نوزاد رود سیمه ده، له کلونو راهیسې طالبان دلی اوسېږي او دا خلک دي طالبان دي. په سیمه ییزه کچه طالبان دا منلې ده د دوی سیمه ییز مسؤلین، اما د چې ټول افغانان په دې خبر سي په لویه کچه طالبان دا خبره تر اوسه نه ده منلې. دا ډېره واضح ده چې هغوی طالبان کمزوري ملګري ورسره تللي دي.
له طالبانو څه غواړي په غسیمه کې چې موسم ملګری ورسره دی او عوالم تاسو ته نه درکوي؟
زموږ هیله دا ده چې دوی به خبرې کړي وي، یا به دوی خبرې روانې وي او د دې لپاره چې د ټول افغانانو د غندشنه له منځه ولاړ شي. طالبان دا شی واضح کړي چې دوی کله او چیرې د ملګرو سره خبرې کوي او د دوی خبرې به پر چیش باندې کیږي تر څو ټول افغانان د غندشنه له منځه ولاړ شي. زموږ هیله دا ده چې دوی یو د خبر په ډول باندې دغه خلک خبر کړي.
د سولې د ولسی حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادادو چې ویلې له څلور ورځې راهیسې 15 ملګري چې د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د حرکت ویاند او مشرتابه هم پکې شامل دي په مساکله کې لادرک دي. دوی مساکلاته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ډېر برخې تر لاندې دي، طالبانو د دې لپاره ورغلي چې له هغوی سره خبرې وکړي او هغوی د سولې اوربند لپاره وهڅوي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګاست ده بلخ ولایت له غنو هغه خلکو سره د ازادي راډیو خبريال خبري کړي دي چې په دې ورستیو کې بي ځای شوې دي او د مرستو غوښتنه کوي. مجيب الرحمن حبيب زاي د اختر په دویمه باندې د بلخ همدغه بي ځای شوې کسانو ته ورغلی دی او له هغوی سره خبري کړي چې د هغوی وضعیت څنګه دی او څه ډول ستونزې لري. دوی له ګڼو نورو سیمو نه بلخ ته د ناامنیو په خاطر باندې راکډه شوي دي.
سره له دې چې سلګونه زره کسانو په بلخ ولایت کې اختر پام نه فضا کې پیل کړ او په پام کې دا چې پاتې ورځې یې هم په خوشحالۍ سره ولمانځي، خو د مزار شریف ښار په شمال لویدیځ څنډه کې په حسین مهدی ښارګوټي کې کابو 250 کورنۍ چې په فاریاب ولایت کې د نام نه له امله بلخ ته راغلي د ژوندانه په ډیرو بدو شرایطو کې اوسیږي. 15 کلن نور محمد د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ څخه دی. د وی له دوه میاشتو را په دې خوا د ښارګوټي ته راغلي غلی او د خپل کورنۍ له وغړو سره تر خیمو لاندې د ژوند شپې او ورځې تیروي.
اختر دې مبارک شه.
سلام علیکم. خیر خیر.
اختر دې څنګه پایل کا؟
تیر دې بس بارا شپه ورځ تیرې مونږ.
وځه څنګه دا
څلری اختر کې؟ مله قصدا شینه ست اختر کې مو سره مردا در بدر شینه درو مو سره کوم چې اته شینه لري سوي مو سره کومه سوي مو سره کومه دا وګور درمو دا ټول ژوندۍ او خیمې دې کورونه دا هم زاید دا مالات ژوندۍ مو دا
مو سره غلې
در پاره وسره راغله ورسینه دې
شو
دا نه یې سره مو سره نه رس مردا پاتې دا وګور تر اخره دې پر خیمې کې
دغه به ځای شو یو کډوالو اکثرا د فاریاب په پښتونکوټ دولت آباد او ګرزیوان ولسوالیو کې د نام نه یو او د طالب وسلوالو لويري خپل کورونه پری خودلې او مزار شریف ته یې ناراوړي. دوی دلته په کابو 40 درجه ګرمه هوا کې تر پلاستیکی خیمولاندې په ډیر ناوړه صحی وضعیت کې اوسېږي. 45 کلنه صبرینا یو له همدې کډوالو ده چې لا ګرزیوان ولسوالۍ څخه بلخ ته راتښتېدلې ده. صبرینا وایي اختر څه چې د ژوند په هادي ورځو کې هم د خوراک او څښاک لپاره څه
چانگو خواب بعد دی مجدای داری با در خاکی بسر تای سرخ و سرخ هست دو دو گرزوان را کلیم.
یوازې صبرینا نه ده چې د طالبانو له ویرې بلخ ته تښتېدلې ده او یکلان صالح محمد هم وایي چې د طالبانو د ظلم او زور له وجهې یې ټول جایداد او درایي پرېښوده او له یو جوړ جامو سره بلخ ته کډوال شو.
شپږ میاشتې کېږي چې راغلی.
دلیل یې څه و چې راغی؟ ده
جنګ و. جنگ و کوتی خرابی کلی وانونه ویشته دیسی ویشته زاوین خراب سو مش پداغ بانی فرار موکی راده درمندان وزو کوتی چپس وزو پداغم فرار وکی چی چی پوچ موویستی پداغ بانی راده واقع تا بس پنجوری ورگلی وچه مکوی پداغ بای چی تباسی موشه نبسو
دا چا وایید؟
طالبانو حالا تا چی بس پنجوری وردی ورده وای چه دا جنگ مکوی بسی خی خدای پردی مش تباس وی وای چی پاک تباسی موش دا جنگ نبسو.
صفیه د فاریاب ولایت له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه بلخ ته بې ځایه شوې ده. هغه د دریو کموم را ماشومانو مور ده چې وایي له څلورو میاشتو را په دې خوا تر وی پلاستیکي خیمې لاندې شپې او ورځې سبا کوي. صفیه وایي ټوله روژه یې په نیستۍ او د ماشومانو په ناروغۍ سره تیره کړې ده.
پاره غریب و د اختر ورځ د ولاکه دغونه شی لري چې وی خورو ډېر د مسلمانان خو بو غار کړل خاورې ودولې دي چې باندې راسي مسلمانان در ودره دي دغونه ولاکه لري چې ماشامي وخوري ورور د جنگ و د دیو سره غلې دي. کشکې وځو دغونه کومک ور سره بچو کې مریضان دي کشکې جوړ پاک بچان مریضان دي جالو ول مسلمانان در ودره سره ورور چې ولاکه چې وسه راوخ یو دوا و درمن په وکو.
یو ځې بلخ نه دی چې د دولتي ځواکونه او تاده وسلوالو ترمنس د جګړې لامل ورته بې ځای شوی کسان د ژوند د ناهیلې کیسې کوي. د جګړې وحشت تهواد په ګوټ ګوټ کې د داخلي کډوالو اختر په غم بدل کړي. مجيب حبيب زاي ازادي رادیو بلخ.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پک نه منځنۍ صفای فم سره شر پنځه باندې خبرونه کو اوس هم د افغانستان په اړه د لویدوز مطبوعاتو تبصری له احمد شیبر اورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مسؤلې سلطان لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې افغانستان په نړۍ کې د یوې ښځې لپاره تر ټولو بده سیمه ده، او د جګړې له ادامې سره هلته د ښځو لپاره ژوند نور هم سخت شوی دی. لیکوال وړاندې لیکي د دې لپاره چې دغه دوامداره شخړې پای ته ورسیږي او جګړه ختم شي، نو له طالبانو سره سوله ضروري ده. لیکوال مسعود سلطان لیکي یو لور ته که د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو خبرو ته هیلې پیدا کیږي، بل لور ته دا اندېښنې ورسره زیاتیږي چې کله طالبان بیا سیاسي واک ترلاسه کوي، په نویم لسیزه کې به د خپلې واکمنۍ پر مهال تیاری دورې ته شا کړي که نه کړي. ورځپاڼه څرګندوي چې هر څه ممکن دي، نو کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي باید د ښځو حقوق پکې خوندي شي. لیکوال لیکي تیره میاشت چې کله ما په دوحه کې له طالبانو سره وکتل، زه په دې باور شوم چې له دوی سره د ښځو د حقونو او آزادیو په برخه کې د خبرو لپاره یوه پرانیستې دریڅه شته، که څه هم دا دریڅه وړه او ماتېدونکې ده. د لویدیز یوه بله خپرونه ډیلی میل آنلاین د طالبانو له لورې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د غړیو د نیولو مسلې ته اشاره کوي او لیکي د سولې دې حرکت ته پروسه شکل هغه وخت د نړیوالو پاملرنه واوښته چې دوی له هلمند د کابل په لور د دې لپاره پلی حرکت پیل کړ چې شخړې راکمې شي او سوله وشي. د سولې د ولسي حرکت نږدې دېرش غړیو تېره اونۍ یو ځل بیا له لشکرګاه د هلمند موساکله ولسوالۍ په لور حرکت پیل کړ. موساکله له لشکرګاه نږدې 130 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده. د سولې د ولسي حرکت غړي له موساکله د ګرشک ولسوالۍ په لور روان شوي دي، او په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا طالبانو د دې حرکت شاوخوا 15 غړي په لاره کې نیولي دي. د سولې ولسي حرکت له طالبانو او افغان حکومت غواړي چې اوربند وکړي او بیا سوله وکړي. طالبانو پروژه کې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز رد کړ، او تر اختر مخکې په یوه اعلامیه کې د اوربند امکانات نفي کړل. ډیلی میل آنلاین خبرونه لیکي د افغانستان د اتلس کلنې شخړې د پای ته رسېدو لپاره د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه دواړه لوري پر یو شمېر مهمو موضوعاتو سره موافقې ته نه دي رسېدلي.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسكي وایي دغه هیواد په خطیز کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. زيلنسكي چې د سیشمې پرز د ناتو په مرکز برسل کې همدارنګ موجود او د ناتو له مشرانو سره خبرې کولې، ویل اوکرين په دې پوځي تړون کې د غړیتوب لپاره لا ډېرې هاتي وکړي. روسیا د اوکرين د اوسنی نظام له رقیبانو څخه ده، او په ناتو کې دغه هیواد له غړیتوب سره سخت مخالفت کوي. اجمل اند او نور تفصيل.
ولادیمیر زيلنسكي بروکسل ته د اوکرين د ولسمشر په توګه په خپل لومړني سفر کې له ناتو سره ژمنه وکړه چې دی پوځي تړون ته بشمن پاتې کیږي. زيلنسكي چې دوه اونۍ مخکې د اوکرين د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، د سی شنبه په ورځ له هغه څه چې نوموړي د روسیې تیرې او بالا شکایت وکړ. زيلنسكي وایي د روسیې وسنۍ وسلوال تیرې د اروپا او اتلانتیک لپاره لوی ننګونه ده. زموږ ګډه دنده دا ده چې ډاډمن شو. دا تور سمندرګي په حوزه کې ثبات او امنیت د متحدانو زیاتو هڅو ته اړتیا لري. د اوکرين ولسمشر بروکسل ته د سی شنبه د ورځې په دې سفر کې د اروپا او ناټولو چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل سره له دې چې روسیې تیرې کړې چمتو دی د اوکرين په ختیځ کې د وضعیت په اړه له مسکو سره خبرې وکړي. د اوکرين په کړکیچ کې چې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې څخه پیل شوی، تر اوسه شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي. د جګړې له پایل له ګروسه روسیې د کریمیا ټاپو غزمل اوکرين بیل او خپل خاورې سره یو ځای کړه. د سی شنبه د ورځې په غونډه کې د ناتو عمومي منشي سلطان برګوئل روسیه باید خپل نړیوال ژمنې پر ځای کړي. د نوموړي په وینا دوی دا مهال د تور سمندرګي وضعیت په دقت څېړي.
In response to Russia's illegal actions,
Jens Stoltenberg وایي د روسیې د غیر قانوني اقداماتو په خبرګون کې ناتو په تور سمندرګي کې د نورو بیړیو او الوتکو په وسیله خپل حضور پیاوړی کړي. موږ په سیمه کې له خپل شریکانو اوکرين او ګرجستان سره د همکاروي ته دوام ورکړو. وضعیت هم له نږدې
څارو.
په دې غونډه کې د اوکرين ولسمشر واربیا وویل چې په اروپایي ټولنه او ناتو کې د هیواد بشپړ غړیتوب لپاره ژمنتیا بدلون نه منون کیده. روسیا د ناتو د غړو له پراختیا په ځانګړي توګه په کې د اوکرين او ګرجستان له شمولیت سره سخت مخالفت کوي. ولادیمیر زيلنسكي چې اوکرين کومیدن دی او هیڅ سیاسي تجربه نه درلوده، د خپل هیواد په وروستیو انتخاباتو کې پوخانی ولسمشر پټرو پروشینکو ته ماتې ورکړه او د مې په شلمه نیټه رسمند اوکرين ولسمشر شو. اوس د نوموړي په وړاندې د اوکران په ختیځ کې د کړکیچ او له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې د الحاق د ستونزې سربیره اداري فساد او لوی مالی ستونزې لسترو ننګونو څخه دي چې هڅه کوي پرې برلاسه شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه بجې دی ورزو لاندو خبرونه ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وی له جرمني چارواکو سره په بین الافغاني خبرو باندې بحث کړی دی. خلیلزاد نن سهار په ټویټر باندې لیکلی د جرمني د بهرنیو چارو او ملي امنیت له سلاکار جان هیکر سره خبرې کړي او دغه بحث کړی چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې دایمي سوله ټینګشي. خلیلزاد دوه ورځې په برلین کې تیر کړې ویل هغه مخکې د په اسلام آباد کې چیرته چې د پاکستانی چارواکو او صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي د افغان ځواکونو مالي ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري فرصتونه پیاوړي کوي. یان ستلتنبرګ د سیشن پروس په بروکسل کې د ناتو د غړي هیوادونو د استاد یو غونډې ته وویل د افغان ځواکونو پیاوړتیا افغانستان یوې داسې سولې ته در رسوي چې دغه هیواد ټول وګړي هیله لري. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مساکلات تللی وو. دا خبره د یاد حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادات نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان پرون له سریلانکا ماته وخوړه. تم د افغانستان د شنبې پر ورځ له نیوزیلند سره مخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي واشنگتن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. او د لبنان حکومت تایید کړ چې د دغه هیواد یو وګړی د ایران له زندان خوش کیږي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ غنیواله دي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. په ټول نړۍ کې هم دارنګ په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې موږ خبرونه کوو. د پروګرام دویمه برخه پیل شو. دغه برخه تر ډیره پوری د ازادي اوریدونکو نيزي خبرونه ته ځانګړې ده. خو لومړی لکونړه یو راپور لرو. د کونړه د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري یو مفصل راپور را لګل. په کونړ خوست او پکتیا کې ډیری غرونه د نختورو او په نورو ونو باندې پوښل شي. خو د تیرو شاوخوا دریو لسیزو څخه وهل پیل شوی دی او لرګي پاکستان ته قاچاق کیږي. اوس هم په یو شمېر سیمو کې ځنګلونه وال کیږي. یوازې نورستان د خلکو خپل ځنګل ساتلی دی. د ځنګلونو وهل کېدو په چاپیریال څومره بد اغیز کړی دی په دې اړه روح الله انوري راپور جوړ کړی چې ټول تاسو اوریدو ته رابولم. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه پیل شي او که وخت یو سندره به هم تاسو ته خبره کو ځکه چې د اختر ورځ ده او په خوشحالۍ ولمانځي.
ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د نورو په پرتله زیات ځنګلونه لري چې شاوخوا 1,300,000 هکتار ځمکه یې نیولې ده. په تیرو دریو لسیزو کې د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا د غزنګلونو د برقی روپ وسیله پرې شوی په قاچاقي ډول پاکستان او له غزایا نورو هیوادونو ته وړل شوی دي. همدې ځنګل وهلو سره د چاپیریال خکولا هم کم شوی ده. د افغانستان اساسي قانون کې راغلی چې د ځنګلونو ساتل او بیا رغول د ولسونو او دولت ګډه دنده ده چې په دې ورستیو کې د یادو ولایتونو یو شمیر قومونو د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولې ده. د پکتیا اوسیدونکو انور خان صدیقی ازادي راډیو ته وویل
مخکې ځنګلونو سره خلکو بې پروايي کوله، بې موجبه بې کټه کول، پرې کول، به ډېر په ظلم سره ځنګلونو ته صدمه رسیدله. و دې کومونو او دې ولسونو هغه په خورای تړون دی کربکیان نسی هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي. ګرځي هغه خلک چې دی ونو کټه کول کوي یا پرې کول کوي، بې موجبه غو مخه نیولې ده او ډېر کلک تړون روان دی. هر څوک چې دی وی ونی پرې کول وکړي یا حتی یو شاخ ځانمن کې هغه ته جرمات وکړل شوی دی.
صدیقی وای نوی رازرغون شوی زنګل ته د زیان نه رسولو د پاره په خپلو ولسوالیو کې د وضو ساتل هم بند کړی دی. نورستان هم د ډیورن پر کرخه پروت ولایت دی، خو د یاد ولایت اوسیدونکي وای چې دوی خپل زنګل ساتلې او تر اوسه هیچ چاته د وهلو اجازه نه ده ورکړې. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکوونکی میرزمان امین وای
یا خارجی ملکونو ته خرڅول یا قاچاق کول دغه په نورستان کې د دانشته دي، خو هم ضرورت د پاره په نورستان کې آبادی چې کېږي د لرغو آبادی کېږي، هم د لینټری یا د سیخانو د دې شیانو اساسي آبادی په نورستان کې نه کېږي، د آبادی د پاره استعمالیږي او د دې لپاره استفاده کوي. هغې نه اخوا د خرڅول یا د قاچاق یا د خارج ته لیږلو یا د بل دغه څه د پاره خو نورستان ځنګلونو په ګواښ مخ نه دي.
د نورستان په گاوند کونړ کې د پکتیا، خوست، پکتیکا او ننګرهار په څیر په تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لری پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت څلویښت سلنه ځنګلونه وهل شوي چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم ترې کډې کولو ته اړ شوي دي.
څلویښت فیصده دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. چې کله د طالبانو رژیم پای ته رسېدلی دی، زموږ د اعدادو د ارقامو مطابق 15 میلیونه فوټه مکعب لرګي د کونړ نه وتلی دی. دغه ځنګلي ژوي د اویا فیصده نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضي مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل کېږي.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو دپاره د غوزانو په زرګونه نیالګي نال کړي دي.
په دې مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونې وکرو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکي، خلکو ته عاید ورکي. نو زموږ دیدګاه دا ده چې موږ خلک مصروف کو په زیاده دی چې ځنګل قده کي، په همدې باندې مصروف کو چې هغه ځنګل 50,000 نیالګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپیا وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي چې دا خپله د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواښي. د نورو ولایتونو د مسؤلینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو دپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده او که په ولسوالانو کې دي که نورې برخې دي، دا ټولو ته وظیفه سپارلی چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق، ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي. چې هغه څوک چې د لرګي قاچاق کوي یا وړي یې، اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوي.
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاکه هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دی چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي تر څنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې دې کار ته د اسلام مقدس دین جاریه صدقه ویلې ده.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوشي او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندیشنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریک شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپل بیوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم ده چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو، نو پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم، رحمت الله میدان سار ولایت نه خپل ډېر وضعیت خراب ده، ډېر احتیاج محتاج یم، ډېر یعنی ډېر احتیاج یم. دغه یو پیغام ما درته زه کېږم، کوم یو که زکات لري په دې روزه کې، زکات واقعا زکات پرې کېږي او زکات هغه کوي. ډېر زه وضعیت مې خراب ده، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. پخو باندې مایو به په کور کې هیڅ چیز خدای نه لرم په دې روزه کې، یعنی داسې مشکلات نه روانې تیریږي چې یو هغه الله نه وینې لګېره چورته به ډېره پکه خرابوالی نه، بېخي مو وضعیت خراب ده. زه وایم چې دغه څوک زکات لري، زکات ورکوي، خیر ده. دغه ماته دې یو اول راکړي چې په هر ځای کې زه ورته ورځمه. په ما باندې ډېرې احتیاجي راغلي، په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه راغلي، لاکن ساکا دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلي. ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یو شماره زه خپله ووایم، خیر ده. دغه ما سدا تاسو ته هغه که اعلان کړي چې دا ما سدا خلک واوري، کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې، خیر. ډېر احتیاج یم. دغه ما دغه شماره باندې زنګ ووهي چې زه واسم ما سره دغه همکاري وکړي. زه به خپله شماره اعلان کړم، خیر ده. دغه ما غږ تاسو ته خلکو ته ورسوئ. 0 و 0 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و صفر و یو و یو شپږ و. ډېر ډېره تشکری کوم. خیر په دین دغه ما غږ ته تاسو نصر کردی ایتیاجین دیر متاجین پا دیر روزا که قسم پا خدای یا خدای میبینی یا اختیو علام در ایتیاج دیر میبینی نورن زتی وقت نمیستم زتی نغن سرفتی و سلام
من هنه که محترمه چه اخبال استون زمو را سر شریک کرده و موش هم آوریدون که تواب روله تره ویلندی وقفی و روست با دخل که امنیتی استون زیر و اخلا و ده افغانستان ده دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عرف پا دیخ برونه که استاسو پشتون تا زواب وی لکه سنگه چه تاسو هم خبری است با افغانستان که جگلو تل ده نور زیانونو تر سنگ آم و خلکو تا تلفات عرولی ده چه افغان حکومت او نری ولی چولنه ده دوگو تلفات و ده دیر برخی مسئولیت ده دولت پر وصلوال مخالفین و اچوی دوی ورزنی بمی چاودنی ده سرک ده غنی مینونه او نوری هدفی ورژینی ده استدلال پتوگه یادوی خو ده دی تر سنگ ده حکومت لخوا هوایی بمباروی هم خلک اندیشمن کرده او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو تر وقفې وروسته ورته راځو
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري
الو زه حاجی صاحب محمد هلمند د ولایت نظریه زوري څخه ستاسو سره په تماس کې یم زما نظر اخوا یش دا دی چې دا شیخ کافاتی ورک سي دا دی ورک د خدای په پاز موږ خو نه راړان کړم موږ ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې دا حکومت راځي موږ سره نو کې دا ځي موږ چې کسانو دی وجوم دې د پای ته کې شری دا وڅال تاسو ول ارش په یلمن کې د غم تغیر خلاص دی ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالې کې پنده د شپه د شپې ارش په چپا ول کې ارش په د دې چې ټوپ نه راغوي دا وڅال په اسلام کې دا چې نه لوار کولند راځي دی ول سره دی ورې فقط والسلام
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف ډېر زړه مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستي نامنې خلری په ځنګړي ډول دی د ملکی تلفاتو څخه ډېر اندېښنې لري نو کتاسي خوشې به زبدا اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي
خبر کو مرد بنی زید ایمن ولایت لشکرگاه سے خبر کو مرد ہے ایمن ولایت لشکرگاه سے مسجد دولفالی یو سیدن کی سلور کال کی چې موږ په مسجد ولفالی کې ولفالی ما شرادت یو کیلومتر ځای پلاس کې لري او په ډېر ګونو کورونا او موږ کې نو وګورئ چې څنګه کانال باندې په پوسټي دی ولاره بند کړی دی او په اړه تړلی دی څور په زراو کورونه د وته تند او درخت او چې سولې او کښتنې تباس ول د خلکو کورونه وران ول
ایا دا یو کلمه تر خاورو وتی ته تیر تر دښلري تر بازار او انسانانو دی تاسو وو انسانانو یو د مری
او دا ورودین په چې د هلمند د ولایت نمو سرپاړی کې چې وا نه دا رسیا چې د ګران کار هم لري خو موږ کوشش کوو تل همیشه چې کوم ځایونه موږ ته په اولیت کې وي باید هغه ځایونه چې ډیر تعدید وي ډیر ګواښونه وي موږ همیشه په هغه باندې کار کوو تاسو په دې وروستیو کې د دې ګواه هستی شاید هستی چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې عملیات وکړو پس لا تو کار نه مو لاره خلاصه کړه یا دا تېر وختو کې د اروزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډېره وخته زموږ دفاعي نتیجه کونه لاره خلقه موتر یو خار کلی وکړه نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي ما دا ځان سره همدا اوس یاداشت وکړه چې انشاءالله زه به دا مربوطه ساحې نه پښتنه وکړم هغه څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وینو حتمن موږ په دې سره کې یو څه پلان به کوو پروګرام به کوو نو دا به مشرانو سره موږ شریکوو او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دې د اوبو هغه وکړو اوس دا نه لري روښانه چې دا اوبه د چا له لوري بندې دي په یو نتیجه او کونه خو تل دا هڅه کوي چې هېوادوالو ته اسانتیا راولي دوی ته امنیت راولي دا قرباني چې موږ ورکوو دا سرخندنې چې کوو دا نظرانې چې د وینې کوو دا هم تر هېوادوالو لپاره کوو د همدې لپاره کوو نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو.
بله مننه. د بل اوریدونکو به هم راوخلو بیا به د دې پښتنې تاسو ته وباست.
ما د تهران د دفاع وزارت او نړیوال سپورم اعلان کړی چې دا د ملکي د خلکو مرګ یې لا واجی دي چې ګډی دي. دغه تاسو د حقیقت خبره وکړه چې دا د هلمند د فراه وزارت باندې موږ کوو د رسول الله. د درې شپې نه مخه د درې شپې د بلې چې چا په لاس نه پرې ګناه خلک شهیدان. هغه وروسته د درې شپې مانګر کې کوټه کې دوه نفر طالبان ناست او اته نفر نور ملکیانو پر هغه باندې بمبار وکړ. ټول شهیدان چې نه رسنۍ د بل چا ویلې په اسکاوي کې درېش نفر زخمیان ته ټپیان کړل. په پارالول کې دولس کسه پر جومات باندې شهیدان کړل. پرون نور مورځ بیا دوه نفر زوی پلار پر مشکل سپاره ودا په شهادت پر رسول شپږ نفر یو د مشکل سپاره ودا شهیدان شپږ نفر بل د شهیدان کړل. ټول افغانستان کې دغه حال دی. دا چې چورې جوړ کړی دی په افغانستان په تاریخ کې د حشر نو دی راغلی سړي د کور راباس ولیت په دې لاته په هر موږ کې بیا دی وایي چې دا طالبانو یې سره په ټول افغانستان کې دا چې زموږ شروع د مزمار د حقوق بشر او د ټولو هغه مسؤلو په نادې او چې خدای له هیلو چې دغه غوړو کې دغه بس خاص کې ته دا چې کتلې عام د افغانستان امریکا دی بل ورځ په کوټ کې په درې سوونه فرق شي شهادت ورسول چهار څېر له غاړې هغه کې نه پر څه د مخاص لري نه کې مطلب دی چې دې زړه نه غوښته کېږي ولا څوک چې څه کې نه دی ما بس کې غوړ په چې خې کې شل نه پاره شي دا چې څه لاته کا چې مخنیان کړ تو کوټ کې کور کړ تو کوټ کې په دې ورځ کې چې دا په چې خې جو سوې تر وځ په ورځ کې په لاس نه دی ورغلی دوی هر څه خپل د ورته خپل وړ دی تو کې صاحب سره کوم امر سره کې بسم الله ته په ویلو لري دي په غزنی کې دا جرمونه شروع کړی دي چې خلک د کورونا باندې په شهادت راځي یو وای دا د ټول اسکانو حق دی په ټول اسکانو کې 15 میلیونه راشي دا څه حساب کوي د افغانستان په تاریخ کې دونه شهیدان تر اوسه نه دي چې تاسو خوده راکنه لري یا به خاصه راچوي قسم دی په خدای کې یو کور میغه یا په دوستي درته وکړ یا په دښمنۍ کې وکړ په ما زه خطر مسؤل خلکو په څیر راځي زه واښه نه په لابل کې راځم ما په ټول افغانستان باندې ټول ما ورونه دي ټول موږ څنګه دي
په هر وخت کې خپل کوونه چې پیلې
کومونه دي چې فرې دي په غوړه دي. بلې ماګل صاحب، بل اول د دې نظر ته احترام. اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کړم چې د دفاعي او نتیجو اكونو دنده د هیوادوالو ساتنه ده. موږ د دومره قرباني چې ورکو په ډیرو مواردو کې تاسو راغلي چې موږ ځواکونه تلفات ورکړي شهیدان شوي دي او عملیات مو پټ پر مخ تللي ځکه چې د دې ملکی کورونو نه د ملکی باغونو نه یعنی د دولت مخالفین ته خپ دې په موږ باندې حمله کړې دي نو زه د دې سیمې د خلکو نه په توګه کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي او نتیجو اكونو کبیم لا تروکی او دې دا حمایت کی او دغه مخالفین په خپل ځاکونو کو په دې ځایونو کې دې پرې دي نو دې با دغه مشکلات نه باندې فارغ وي دغه مسلو نه باندې فارغ وي موږ دا دومره قرباني ورکو او دا دومره حق او حل ذلک دا دې هواد کې د امنیت راوستل لپاره کو څومره ملکی تلفات چې کیږي تاسو وینئ شاهدان استئ په یو یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل په دغه لنډو ورځو کې په هلمند کې محمود په غزني کې محمود په ننګرهار کې په کابل کې چې په یوه پیښه کې 150 تنان شهیدانېږي نو د ملکی تلفاتو د اصلي عمل د دولت مخالفین دي وسلوال طالبان دي نو دولت هڅه کوي هان کړي چې موږ جګړه ده کله کله زمونږ مشکلات رامنځته شي مګر موږ کوشش کوو چې دغه کچه هم بالکل صفر ته راورسوو ځکه چې موږ د هېوادوالو دپاره د هېوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګېږو نو زه ورته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه دفاعي امنیتي ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي د دوی د مسؤولتیا دپاره دي بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هېوادوال پکې خوشحاله او ارامه ژوند ولري بیا هم که دوی کله داسې بعد ناخوالې ګوري زمونږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې موږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په رسمیاتو کې هغه فعالیت کوي اته شمېریږي چې په رسمي حالاتو کې د ملي اردو د ځواکونو هر یو مشکل ناروا ناجایزه که کومه پوښتنه وي که هر څه وي زمونږ هېوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کېږي او همداراز که هغه مربوطه څانګې ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو. دفاعي امنیتي ځواکونه ګورئ د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي یو اصول لري یو قاعده لري ګوره موږ دوی ته په ټولو کنډکونو کې لیواګانو کې د بشر د حقوقو حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړي دي نو موږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هېوادوالو له منځ نه جوړ دي د همدې خلکو وروڼه دي د همدې خلکو اولادونه دي دوی چېرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زموږ هېوادوالو ته پکې زیان ورسیږي. زه په دې باندې متفکر یم.
عارف صاحب، آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر شوی؟
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي چې هغوی د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو پرون هم لا تر مخ هغه نه تر مخ باندې هسته کې د یو کور 15 تنان شهیدان شول همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل د دوی نو دا د ملکي تلفاتو کچه د دوی زیاتره برخه تاسو په نړیوال راپورونو کې ګورئ په آزادو ټولنې هم چاره کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کېږي
مخالف لورې هم همدا ادا کوي چې هغه وایي ډېر تلفات د حکومتي منصبینو له خوا اوري
حقایق څه دي ګوري په ننګرهار کې دا تېره ورځ په ماښام ورځ ماتې وخت کې انفجارونه وشو دا خو دولت نه کوي کنه دا څه تاسو ولیدل په کابل کې د نن په غلبي کې شوی یعنی دا خو دولت نه کوي کنه دا خو همدغه مخالفین دي او چې دا اعمال ترسره کوي او ملکي تلفات
بله عارف صاحب دا د قضیه یو برخه ده بله برخه چې خلک ډېر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباریو له کبله ده بخښنه غواړم د هوایي بمباریو کې غواړم په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباریو کې ملکي تلفات تاسو منئ کنه منئ
ګوري په هوایي بمباریو کې چې اکثر موږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو په هغه عملیاتو باندې موږ یو پلان کوو پروګرام کوو تاسو ولیدل په فرا کې همداسې تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې په غزني کې د مسلسل چې دا اوس راځي نو موږ تل د دښمن پټنځایونه مرکزونه روزنځایونه د هغې بنسټیزې زیرمې په نښه کړي دي او کیدای شي جګړه ده ما مخکې تاسو ته وویلې چې کله کله ناخوالې رامنځته شي اما په ډېر کم موارد وي
دغه ناخوالی چې تاسو یادونه کوي مخصوصا په دغه روژې میاشت کې چې د دې تعداد ډېر سوی دی آیا د دې دلیل څه دی دا ناخوالی ولې رامنځته کېږي هماهنګي نشته که څنګه
هماهنګي شته دی هر څه شته خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکي خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي هغه اسیران کی او د جګړې په ډګر کې د هغه نه د سفر په توګه استفاده وکړي موږ په هغه وختونو کې ما تاسو ته مخ ته وویل چې زمونږ د ځواکونو په ډیری مواردو کې په ډیری مواردو کې مونږ گزار نه کړی او زمونږ تنان تلفات لیدلی شهیدان شوي دي همدې لپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي مونږ ډېره قرباني په ډېرو ځایونو کښې په ډېرو مواردو کښې داسې ورکړې ده.
بلې عرف صاحب، یو بله مسله، تاسې مخکې مو یادونه وکړله چې تاسې جنګي اصول لري په هره برخه کې، طبعا اصول شته چې د هغو له مخې به عملیات کېږي که هوایی دي که مځکني دي. په دې هوایي عملیاتو کې ستاسې اصول څه دي؟ مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداری ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعت کړي، هغه ځانګړي څه ورته نه شي ورته ویل کېدل چې دوی به هغه مراعت کړي. اوس دغسې کار کېږي،
زمونږ یو پلان شوي عملیات دي چې کله مونږ ته بعض ساحې کښې تصویري عملیات شروع کوو یا یرغلیز وینو، هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول د هغه شاهدانه سي. یو زمونږ هوایي گزارونه وي، هوایي گزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکوو، هغه مونږ د هغه نه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو. یوه هفته، لس ورځې، پنځلس ورځې، دوه ورځې کشفي او استخباراتي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو، د هغه نه وروسته بیا مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو هغه نه بعد مونږ په هغه گزار کوو.
یعنی په دې کښې خو شک نشته چې کله دغه وسله وال مخالفین په ملکي سیمو کښې پټ شوي.
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي، په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ده ته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان که د هغه د ملکي وګړو مربوط وو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي. مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو، نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
ستاسې خبره مو واخیستله. اما هدف ته دی چې ډېر وختونه کلي بمبار سوي دي، دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه. آیا د دوه نفره مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي؟
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي. مونږ همېشه معین اهداف خپل ګزار لاندې راوستي دي. مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي، که کوم ځای کښې په یو څو ځایونو مونږ کړي هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کښې تاسو په فراه کښې د هغه شاهدان وي چې 50-60 مرکزونه د دښمن وو، داسې بعضې نور ځایونو کښې د دوی روزن ځایونه په غزني کښې. نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې. مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قوو لخوا نه وي، که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي، که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي، پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه د کشفي او استخباراتي ارګانو نه خپله هغه مطالعه کوو، حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو. بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات حادثات په دې تېر اوږدو کښې داسې شوي دي چې هغه کښې یو تن نیم ملکي وګړي زمونږ شهیدان شوي دي، چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته را نه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځواب ولې. په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي، خو د خپرونې وخت هم دومره و. د خپرونه ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده. کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ، موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو. له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونې کې همکاري راسره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0-20-43-16 او یوه نړیواله شمیره 0-0-420-22-11-24-15.